د ماسختن نه بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایووا یو ځل بیا زده کړو ته د افغان نجونو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه کړې. اغلې اوتنبایووا د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جنوري په 23 لمانځل کېږي، په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې زده کړې د افغانستان د راتلونکې او اوسنیو ننګونو د مبارزې لپاره مهمې دي. طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د 2022 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د افغانانو او نړیوالو ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره تر اوسه طالبانو د نجونو ښوونیز او تحصیلي مرکزونه نه دي پرانیستي. ازبکستان او پاکستان په افغانستان کې د ترانسپورت او مواصلاتو پر موجوده پروژو خبرې کړې دي. دغه مسلې د افغانستان لپاره د ازبکستان او پاکستان د ځانګړیو استازیو اسمت الله ارګاشف او آصف دورانی ترمنځ خبرو کې یاد شوې. دغه ملاقات په تاشکند کې شوې ده. ترند خبری آژانس چې تر ډیره د منځنۍ آسیا او قفقاز سیمې پیش راپور کوي، نن چهارشنبه لیکلي چې دواړو لوریو د ترمیز مزار شریف او کابل پیښور پر ریل لارو خبرې کړې دي. د پاکستان چارواکو دغه پروژې د سیمه ییز اتصال لپاره مهمې بللې دي. د ریل لارو د دغو پروژو لومړني لګښتونه 5 میلیارد ډالر اټکل شوی دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو هیومن رائټس واچ وی په ایران کې لشتر لږه یول زندانیان چې اکثره کوردان دي د اعدامېدو له خطر سره مخامخ دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې پرون خبره شو ویلي چې دغو کسانو ته تر ډیره د سیاسي او امنیتي تورونو له کبله د اعدام حکم اورول شوی دی. د هیومن رائټس واچ په خبره دغه ډول تورونه باید هیڅکله هم د اعدام سزا ته ونه رسیږي. او په خبره دا د بشري حقوقو د اصولو سرغړونه او لټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. یو شمیر دغه زندانیان په ځمکه کې د فساد یا هم محاربې یعنی له الله سره په دښمنۍ تورن شوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر ایران فشار زیات کړي چې دغه ډول تورونو ته د مرګ سزا صادره نه کړي. د ملګرو ملتو د مرستندوی او چارو یو جګپوړي چارواکي وویل چې نن په غزه کې د ملګرو ملتو یو روسنیز مرکز چې په لسکونو سره بې ځایه شویو خلکو ته یې پناه ورکړې وه په نقشه سو. د دې چارواکي په وینا دا پیښه د درنو تلفاتو سبب شوې ده ځکه چې ودانۍ سوځېدلې ده. اسرائیلي پوځ ویلي دي چې دا سیمه د حماس مهمه اډه وه. حماس ډله امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګر ډلې په توګه پیژني. روسي چارواکي وایي په بلګروت سیمه کې د لویدلې پوځي الوتکې ټوله سپرلی او عمله وژل شوې ده. په دغې الوتکه کې 15 د اوکراین اسیر شوي سرتیري، 6 عمله او 3 امنیتي ساتونکي سپاره وو. د بلګروت والي ویچسلاف ګلدکوف پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې یوه ترانسپورټي الوتکه په کوروخانسکي ولسوالۍ کې د هستو سیمې ته نږدې لوېدلې او پکې سپاره ټول کسان مړه شوي دي. تر دې وړاندې د روسیې دفاع وزارت تایید کړی وه چې الوتکه کې د اوکراین 15 اسیر شوي سرتیري سپاره وو او د تبادلې لپاره بلګروت سیمې ته لېږدول کېدل. کیف تر اوسه پر دې تبصره نه ده کړې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د یوناما مشروعي د افغان جنو د ښوونځیو له بندېدو سره افغانستان نور هم په نړۍ کې منځوي کیږي. د روزا اوتنبایووا د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې. نن د پوهنې نړیواله ورځ د طالبانو د معارف د سرپرست وزیر څرګندونه لرو.
که دینی علوم دی که عصری علوم دی مزمز ده معلومات و مطابق ده کیفیت دیر مخ بکم زوری روان دی.
پا کندهار که ده وچکاله لعمله ده کبانو لسبان دی اول سو فارمونو چخه محدود فارمونه پاتی دی.
ده تیر دو کلو چخه ده وچکاله چه دوام پیدا که یو سلو دو پینزوز فارمونه وست وجود لری پاته دی پا اغو کم شاید نمائی سکوتی وست.
د لوبل میدان اونیزا سپورتي خبرونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدل شي. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغان جنو او شوزو په زده کړو د محدودیت په اړه اندېښنه شي یا وایي له دې وضعیت سره به افغانستان نور هم منځوي شي. روزا اوتنبایو وا نن په یو پیغام کې چې یو نامه په خپل ټولنیزو رسنیو کې خبر کړی دی ویلي د افغان جنو زده کړه یوازې د لویدیځو هیوادونو نه بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې.
د پوهنې نړیوالې ورځې سره سم په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو د طالبانو محدودیت ته په اشاره د یوناما مشره خبرداری ورکوي چې د اوسني وضعیت دوام به افغانان لا ډیر زیانمنه او افغانستان به له اسلامي نړۍ او نړیوالې ټولنې جلا کړي. روزا اوتن بایوانن په یو پیغام کې چې د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی د طالبانو له حکومت غوښتي چې جنسیت ته له پام پرته د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. هغې زیاته کړې له زده کړو د ټولو نجونو او ښځو محرومیت د دوام وړ نه دی.
افغانستان جنو ښځو تاسو ته خبر یاست چې اواز نیاست ملګري ملتونه ستاسو تر څنګ ولاړ دي او ستاسو د راتلونکي لپاره د عدالت غوښتنې او ساتنې ته دوام ورکوي. دا یوازې د لویدیځو هیوادونو غوښتنه نه ده بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. موږ د اسلامي همکاریو سازمان په غوروسي کنفرانس کې ګډون درلوده چې دا غوښتنه یې وکړه. د افغانستان واکمن چارواکي مسؤلیت لري چې جنسیت له پام پرته د هر فرد حقونو د ساتنې او ودې لپاره کار وکړي. د اوسني وضعیت دوام ټول افغانان لا ډېر زیانمنوي او افغانستان
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره زده کړه د تلپاتې سولې لپاره یو اصل بولي او زیاتوي ترې محرومیت د هرې ورځې په تیرېدو سره د یوې هوسا او برابرې ټولنې بنسټ کمزوری کوي. د یوناما مشره ټینګار کوي چې زده کړه په افغانستان کې د ټولو نجونو او هلکانو ښځو او نارینهو لپاره له یوه بنسټیز حق هم مهمه ده ځکه چې د نوموړې له قوله دا د افغانستان د راتلونکي بنسټ جوړوي. یوناما داسې مهال په افغانستان کې د نجونو ښځو د زده کړو په محدودیت اندېښنه ښیي چې نن 1500 ورځ چې د طالبانو رژیم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او تر څنګ یې 390 ورځ چې نجونې پوهنتون ته لتلو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت د دې محدودیت په اړه یو روښانه دلیل لا نه دی وړاندې کړی خو دا پرېکړه یې د خپل مشر امر بللی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي طالبان باید د میلیونونو نجونو او ښځو د زده کړو د مخنیوي په خاطر ځواب ووایي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او تحصیل له موضوع لاس په سر نشي خو د طالبانو حکومت بیا پرته له دې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په اړه کوم بحث ته حاضر شي نن یې په کابل کې تعلیمي بنسټونو پیاوړتیا تر عنوان لاندې کانفرانس جوړ کړی. دې کانفرانس ته په خبرو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا منلی چې په افغانستان کې د تعلیمي بنسټونو او مدرسو کیفیت ورځ تر بلې خرابېږي.
تعلیم کد جن تعلیم دی کد جن علم دی کد دنیا علم دی کد دینی علم دی کد عصری علم دی مزمز دا معلومات و مطابق دا کیفیت دیر مخب کمزوری روان دی.
وکتر طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته د دوی حکومت نه یوازې دا چې شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو محدودیت لګولی بلکې تر شپږم ټولګي تعلیمي نصاب هم بدل کړی او تر څنګ یې د ښوونځیو پر ځای ډېر پام مدرسو ته اړولی دی. هغه موضوعات چې د تعلیمي او تحصیلي نصاب د کیفیت په اړه یې هم اندېښنې او پوښتنې راپورته کړي دي.
بل لور ته د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت یونیسف وایي په افغانستان کې د پوهنې نظام د نړۍ په کچه تر ټولو ټیټ دی. د ملګرو ملتو د ماشومانو وجی صندوق یا یونیسف په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې نیمایي ښوونځي ودانۍ نه لري. جزئیات د سنا کاکړ په دې تفصیلي راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یا یونیسف په راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. یونیسف ویلي چې په دوهم او دریم ټولګي کې یوازې 10% ماشومان د لوستلو لومړني مهارتونه لري او یوازې 3% د ریاضي مهارتونه لري. د یونیسف په راپور کې خوندي زیربناوي او خوندي د بکیفیت ښوونیز نظام له اساسي بنسټونو څخه بلل شوي او ویل شوي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات خوندي د څښاک پاکې اوبه او له یو پر درېیمې څخه زیاتې روغتیایي خدمتونه نه لري. نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو له تړل کېدو 1500 ورځې او د ښځینه زده کوونکو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو 390 ورځې تیرې شوې دي. د دې تر څنګ طالبانو له زده کړو څخه د دغو محرومو نجونو لپاره ښوونیز کورسونه هم بند کړي دي. د طالبانو د دغو بندیزونو په اړه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو او د هغوی د لیرې کولو له غوښتنو سره سره طالب چارواکو د دغو بندیزونو د لیرې کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د زده کړو څخه بې برخې شوې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
نو داسې ویلی شو چې افغانستان له نورو هیوادونو سره په دې برخه کې ډېر زیات توپیر لري. نورو هیوادونو کې زده کړې سیستم له ټکنالوژي سره برابر مخته ځي، خو افغانستان کې نه یوازې چې له ټکنالوژي سره برابر مخته نه ځي او پرمختګ نه ده کړی، بلکې پر شاتګ یې کړی او ځانته خنډونه او ستونزې لري. کله ښوونځیو څخه یې پیل کړو، نو په ښوونځیو کې د معیاري کتابتون، معیاري ټولګي، معیاري لابراتوار او معیاري کمپیوټر لاب نشتون د دې لامل شوی چې د زده کوونکو درسونه ټکنی شي او څنګه چې باید زده کوونکي وپوهول شي یاسې نه دي پوهول شي.
د نجونو د محرومیت په اړه د دوی د شکایتونو تر څنګ یو شمېر نارینه زده کوونکي وایي چې د زده کړو په بهیر کې له ستونزو سره مخ دي. د یولسم ټولګي زده کوونکي علي رضا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ښوونځیو کې د کتابونو او ښوونکو له کمښت سره مخ دي او د خپلو خویندو په اړه هم اندېښمن دي چې ښوونځیو ته نشي تللی.
اساتید ورزیده وجود نداره در مضامین کلیدی، وقتی که اساتید
روزل شوی خون که نشته، خو مهم و مضامین که کل چه خون که نوی زده کون که طولگه کار طولوی ده خونزی مو خد زده کون که دو وقتان و یونیفورم تنظیم اول ده سمو که خونزه کتابون و تارتیاله. هر زده کون که یوازی دو یا دری کتابون نلدی، یوازی اول نمره بشپر کتابون نلدی، مدیریت ضعیفه ده. مو که طول خونزی تزو خوز مو خواهند خونزی تنش
یوې ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا مهال د افغانستان د پوهنې په نظام کې ستونزې شته، خو د طالبانو حکومت لخوا د نصاب د بدلولو پرېکړې دوی نور هم اندېښمن کړي دي.
آموزش دینی داشتیم، کتاب دنیا داشتیم، قرآن کریم داشتیم، اینا کتابایی بودن
که موږ دینی زده کړې درلودی. د دنیا کتاب مو درلوده، قرآن کریم مو درلوده. دا کتابونه و چې موږ د تقسیم اوقات په لومړي سر کې به وو، خو که اوس موږ ساینس ونه لولو څنګه پوه شو چې د یو انسان د بدن سیستم څنګه دی؟ که تاریخ ونه لولو د افغانستان د پخواني حالاتو په اړه څنګه خبر شو؟ که په یوه جمله کې وایم، په ټوله کې د افغانستان ښوونیز سیستم د ړنګېدو په حال کې دی.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د پوهنې د کیفیت د ښه والي او د زده کړو د مساوي حق په خاطر باید ښوونیز سیستم ته زیاته پاملرنه وشي. د زده کړو د برخې فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین مطبوعاتي مسؤولې زرکې ملیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان له هم د ښوونځیو د ودانیو، تدریسي موادو او د درسي ټولګیو له کمښت سره مخ دی، چې دا د پوهنې پر نظام او د زده کړو پر کیفیت ناوړه اغېز لري.
د ښوونځیو نشتون او د ښوونکو کمښت له یوې خوا، او نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ورکول له بلې خوا، د دې لامل شوی چې زده کړو ته لاسرسی ستونزمن شي. د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل زموږ د ټولنې اساس او بنسټ لړزوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د دوی د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا نن چهارشنبه په کابل کې د افغانستان د ملي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د ښه والي ملي کنفرانس د پرانیستې په مراسمو کې وویل د دوی حکومت د ښوونیز سیستم د پیاوړتیا تر څنګ هڅه کوي چې په تعلیمي نظام کې د شریعت په چوکاټ کې عصري علومو ته ځای ورکړي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي څخه ښکته د تعلیمي نصاب د بدلولو خبر ورکړی و او ویلي و چې په دې بدلونونو کې د هغو مواردو لرې کول شامل دي چې د افغاني شریعت او کلتور خلاف دي. په ورته وخت کې د طالبانو ځینو چارواکو تل د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نظام کې د دیني مضامینو پر زیاتوالي ټینګار کړی او د دیني مدرسو شمېر یې هم زیات کړی دی. دا مهال په افغانستان کې 6000 دینی مدرسې شته چې له دې جملې څخه 10000 د پوهنې وزارت لخوا ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنوري 24مه د پوهنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان د سږني کال د پوهنې نړیوالې ورځې موضوع د کرکه لرونکو خبرو په مخنیوي کې د پوهنې او ښوونکو مهم رول ټاکلی دی. یونسکو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې کرکه لرونکې خبرې تعصب او تبعیض سلمن وهي او تاوتریخوالی عادي کولی شي، او له همدې امله یونسکو له خپلو غړو هیوادونو غوښتي چې د سولې او انساني کرامت د ټینګښت لپاره د یوې وسیلې په توګه تعلیم ته لومړیتوب ورکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
د غزنی ښار د سړکونو د غاړو د څراغونو د جوړېدو چاري پیل شوې دي. دا چې ښاروالي شروع کړې دي. نور حال په دې راپور کې.
په غزنی ښار کې ښاروالۍ د ښاري سړکونو د تنویر څراغونو د فعالولو چارې پیل کړې دي. د ښاروالۍ چارواکي وایي په دغه پروژه به 8.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د ښاروالۍ ویان عبدالولي جلالزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل، د غزنی ښار کابل کندهار په عمومي سړک له روزیې څخه نیولې تر سپندې سیمې پورې د تنویر څراغونه به په بنسټیزه توګه فعال سي. هغه زیاتوي د 2 میلیون افغانیو په لګښت به بیا د کولای سبز، بزازي، قرباغ، زړاډه او نورو سړکونو پر مسیر د تنویر څراغونه چې د یو شمیر تخنیکي دلایلو له امله غیر فعال دي فعال سي. دوی وایي په داخل د ښار کې د ښاري ښکلا رامنځته کول د غزنی ښاروالۍ لومړیتوب دی چې د ښاریانو په رواني لید کې به غوره بدلون راولي. د دوی په باور دا لړۍ به په راتلونکي کې د ښار نورو سیمو ته هم وغځول سي. نوموړي زیاته کړه، د عصري ښاري معیارونو پر اساس د ښار په کچه د ښاري ښکلا نورې برنامې هم تر لاس لاندې لري تر څو د ښار په بڼه کې غوره بدلون راسي.
نو دغه پروژه چې نن د ښاروالۍ له طرفه افتتاح سوه د عمومي شارا تنویر ده چې له روزې څخه تر اسپندې پورې ټولې شارا تنویر ده. لګښت یې ښاروالۍ ورکوي او د 2 میاشتو په موده کې کارونه بشپړیږي انشاءالله. او بل 2 میلیون افغانۍ د ښار په هغه ساحاتو کې چې مخکې تنویر شوي وي خو ځینې مشکلات یې پیدا کړي وو بیرته له سره ترمیمیږي، په هغه باندې تقریبا 2 میلیون افغانۍ راځي.
په ورته وخت کې د ښار یو شمېر اوسېدونکي د یادې پروژې په پلي کېدو خوښ دي او وایي د ښاري ښکلا په موخه د غزنی ښاروالۍ نور نوي پروګرامونه هم پر لاره واچوي څو خلکو ته ښه او هیله بخښونکی حس ورکړي. د دوی په وینا د پلو لارو رغونه، د اوبو لښتیو رغونه، د سړک جدولونو رغونه، تنویر، چمن کرل او د نیالګیو کینول هغه څه دي چې په ښاري ښکلا کې رول لري او اوس یې حالت د اندېښنې وړ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر غزې تړنګ کې د اسرایلي پوځیانو د تیرې شپې په هوایي بریدونو کې 125 تنه وژل شوي دي. د غزې دوامي روغتیا وزارت دغه بریدونه د قاهرې له خبرو سره چې د اوربن په هدف پیل شوي په ټکر کې بللي. بل لور ته عام اسرایلیان په غزه کې د خپلو وژل شویو سرتیرو ویر کوي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
په غزې تړانګه کې د جګړې له شدت سره هممهاله ملګري ملتونه وایي چې اسرایلي پوځیانو د خان یونس سیمې د یوې برخې اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداری ورکړی دی. فرانس پریس خبری اجانس د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په حواله د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې د خان یونس په دغه سیمه کې نږدې 500,000 اوسیدونکي او بې ځایه شوي کسان ژوند کوي. دغه سیمه کې د تخلیه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ویلي د غزې اوسیدونکي د خوړو له شدید نمسونیت سره مخامخ دي. د غزې د جګړې شدت اوس پر خان یونس سیمه ده. د فرانس پریس په وینا دا سیمه د حماس سختدریځ ډلې چې اروپایي ټولنه او امریکایي ترهګر بولي د غزې د مشر یحیی سینور ټاټوبی دی. یحیی سینور پر اسرائیلو د 13 اکتوبر میاشتې د 2 نیټې بریدونو اصلي ترا بلل کیږي. هغه بریدونه چې پر مهال شاوخوا 1200 اسرائیلیانو وژل شول او د غزې د جګړې پیلامه شوه. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی ویلي چې پر خان یونس سیمه د اسرائیلي پوځیانو د تیرې شپې په هوایي بریدونو کې 125 تنه وژل شوي دي. د غزې حکومت اسرائیلي پوځ تورنوي چې په زوره لسګونه زره کسان له خان یونس سیمې څخه د رفح بندر ته چې له مصر سره پر پوله پروت دی کډه کوي. د غزې د عامه روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیلو د جګړې له پایله په غزه کې 25,490 تنه وژل شوي چې 70% کې ښځې او ماشومان دي. د غزې په جګړه کې لسګونه زره نور ټپیان شوي هم دي. فرانس پریس اجانس د ملکیانو همدې مرګ ژوبلې ته په پام وایي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د عامو اسرائیلیانو له خوا تر فشار لاندې دی چې د غزې جګړه پای ته ورسوي. په غزه کې د تیرې دوشنبه په ورځ د حماس په غلچکیو بریدونو کې 24 اسرائیلي سرتیري وژل شول چې اسرائیلي چارواکو دا خبر تایید کړی او عام اسرائیلیان په جګړه کې د وژل شوو سرتیرو ویر کوي. له جګړې سره هممهاله د مصر په مرکز قاهره کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند او د یرغمل شوو اسرائیلیانو او زنداني فلسطینیانو د تبادلې د یوې بلې هوکړې هڅې هم پیل شوې دي. له دې خبرو یوې با خبره سرچینې د نوم نه خودو په شرط فرانس پرېس ته ویلي چې د حماس پلاوی پرون سه شنبه د همدې خبرو لپاره قاهرې ته رسیدلې او د مصر د استخباراتو له مشر سره به د اوربان پر وړاندې زنو بحث کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د دغه ولایت پر سلمانیو ځینې بندیزونه لګولي دي. په مرکز کابل کې بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې داسې څه امر نه دی شوی. جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د یوې شپږمدیزې اعلامیې په خپرولو سره په هرات ولایت کې پر سلمانیو ځینې بندیزونه لګولي دي. په دې اعلامیه کې چې د خپرېدو دقیقه نیټه یې نه ده څرګنده ویل شوي چې د نارینهو ګیرې دې له یوې قبضې نه لنډیږي، د سر ویښتان دې هغسې نه اصلاح کیږي چې په دې اعلامیه کې د اسلامي شریعت خلاف ښودل شوي، او دغه شان د سړیو عروضی دې نه ټولیږي. په ټاکلي وخت د لمانځه ادا کول، په سلمانیو کې د موسیقۍ او سندرو نه غږېدل، او هر ډول زیرو عکسونو او تابلوګانو لری کول هم د دې اعلامیه د مادو یوه برخه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پر خپلې ایکس پاڼې دغه اعلامیه جعلي او د مورزینو کار بللای، خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې مشر عزیز رحمان مهاجر په هغه ویډیوي کلب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دا محدودیتونه تاییدوي. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي
سنیدا سے اصطلاحات سچ لویدی زنڑے کفار او کوریائی کاروی دانوی زوانان هم د سر وختان هم هغه سی جوړوی. دوی تداسی مواد ورکل شوی چې د سر وختان باید نور هغه سی جوړ نکی لکه نور یې چې جوړوی. موږ خپل خ کلتور دو د اصطلاحات لرو، هغه باید وکړو چې د موږ له اصول سره سم وستون زنشت. نو زکه دوی ته اعلان ورکل شوی چې ګیره ونخړی او نه د لقبځې خالندوی.
په همدې حال کې د هرات ولایت یو سلمان چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شي د دغو بندیزونو پخلی کوي، او د دې بندیزونو د بد اغیز په اړه د خپل کار راتلونکي ته اندېښمن دی. نوموړي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د لګول شویو بندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امر بالمعروف نهی عن المنکر هم مسلمان
ټول مسلمانان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر واوري. وای چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرته نه کیږي چې موږ ټول نه پرمختګ وکړو او مخته لاړ شي. موږ ته دا توصیه کړې چې که تاسو ګیره وخړی پر سر لیک واچوي ویښتو ته سټایل ورکوي نو تاسو کفار ترمنځ څه فرق پاتې کیږي؟ د کفارو سره هیڅ توپیر نه لري.
یو بل سلمان چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
یي استایلاګ کم شوات
کدا سټایلونه کم شي زموږ په کار به خورا لوی اغیز وکړي، ځکه چې زموږ کار ټول د ورځې په سټایل پورې اړه لري. ممکن زموږ مشتریات 50% کم شي او موږ په دې اړه ډېر اندېښمن یو.
خو د هرات ولایت یو ځوان بکتاش د دغو بندیزونو په غبرګون کې له موږ سره په خبرو کې وویل
داسې نه ده، هر څوک خپل ذوق او سلیقه لري چې باید په خپل نظافت او پاکۍ ته ورسیږي. هو، په قرآن کې هم راغلي چې نظافت د ایمان یوه برخه ده. موږ په خپله پوهیږو چې ګیره ساتل ثواب لري خو ګناه نه ده، مګر داسې ښه نه ده چې دوی په زوره پر یو شخص مني.
د هرات ولایت سلمانۍ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا د خپلو کارونو پر وړاندې په داسې حال کې دغو بندیزونو ته اندېښمن دي چې مخکې د دغې ادارې لخوا د نارینه و خیاطانو په کار چې د ښځو جامې یې ګنډلې هم بندیزونه لګېدلي وو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له وو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
په کندهار کې وچکالی د ماهیانو صنعت زیانمن کړی دی. د کندهار ولایت د ماهیانو د فارمونو ټولنه وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د ماهیانو لوی او کوچني 102 فارمونه شته چې د کبانو غوښه د خلکو تقاضا نشي پوره کولی او پلورونکي د بهرنیو کبانو خرڅلاو ته اړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې درې کاله وړاندې په دغه ولایت کې د ماهیانو د فارمونو شمیر 1,214 ته رسېده چې د کال به یې 6,800 تنه غوښه تولیدوله. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار ښار اوسیدونکي عبدالمتین د خپلو دوو ملګرو سره یو ځای د ژمي په دې سړه ورځ د ښار په لویدیځ کې د باغی پل سیمې ته د ماهیانو خوړلو ته راغلي. دی وایي د ژمي په موسم کې د خپلو ملګرو سره یو ځای په اونۍ کې یو ځل حتماً ماهیان خوري.
عموما چې داسې هوا یخې یا داسې باراني موسم وي نو په دې ورځو کې موږ عموما داسې میله ځای ته راځو خصوصا بیا د مایانو خوراکو دپاره. عموما اوس په د ژمي په موسم کې د مایانو کاروبار هم زیات وي او د دې د استعمال هم زیاتېږي لکه چون مایان یو ګرم خوراک دی نو په دوبي کې خوند نه کوي. عموما په ژمي کې ډېر ښه خوند کوي بیا چې داسې باراني موسم وي بیخي ډېر ښه خوند کوي.
په کندهار کې د هوا د سړېدو سره سم د ماهیانو کاروبار وده کوي او د ماهیانو د غوښو تقاضا زیاتیږي. د عبدالولي په نوم د کبانو یو پلورونکی وایي په ژمي کې زیات شمیر مشتریان لري او هره ورځ تر 150 کیلو ماهیان خرڅوي خو د جمعې په ورځ بیا دغه شمیر دوه چنده وي. د ده په خبره سږ کال په کندهار کې د فارمونو د کمښت له امله اړ دی چې بهرني ماهیان هم وپلوري.
دربای یا جمعې په ورځ باندې موږ پروشات ډېر شي تقریبا 250 در 300 کیلو پورې د جمعې په ورځ باندې موږ پروشات لرو. په دې ورځ کې 150 داسې پروشات لرو. خلک یې ډېر خوشي او خلک ډېر راضي د مایانو خوراک ته چې مایانو خوري خپل مایان دي موږ خپل فارمونه دي خپل روزو. متاسفانه چې دا نه بسیږي موږ وزر کولای شي چې یعنی وزر مو کې کله کله چې کم شي د همسایه ملکو سره لکه پاکستان داسې ځایو څخه هم راغواړو.
په کندهار کې د ماهیانو د فارمونو د ټولنې مسؤل محمد ابراهیم وایي د تیرو درو کلونو د پرله پسې وچکالۍ له امله د کبانو زیات شمیر فارمونه له منځه تللي چې له کبله یې اوس مهال د کندهار اړتیا نسي پوره کولی. د ده په خبره د ماهیانو د نسلونو د ډیرښت لپاره باید اوبه مهار سي، بندونه او چکډمونه جوړ سي.
کله چې په کندهار کې ماهیان مروج شو موږ دغه تخم راوړي د پاکستان څخه خلک مور سره آګاه کړل خلک مو د جه سره بلد کړل چې دا هم داسې یو صنعت دی داسې یو پرمختګ دی د وطن دپاره. تقریبا تر 300 پورې ورسېدل خو بیرته په دوه کلو کې تر 3 کلو پورې بیرته د سکوت سره مخ سوله. فارمونه تر 200 پورې راښته سول خو د تیرو دوه کلو څخه دغه وچکالۍ چې دوام پیدا کړي 1,250 فارمونه اوس وجود لري پاتې دي په هغو کې شاید نیمایي سکوت وي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې 1,250 د ماهیانو فارمونه شته چې هر ورځ 2000 کیلوګرامه غوښه تولیدوي او د دغه ولایت اړتیا نسي پوره کولی. دا په داسې حال کې چې درې کاله وړاندې په دغه ولایت کې د ماهیانو د فارمونو شمیر 1,214 ته رسېدلی وو چې د کاله به 6,800 تنه غوښه تولیدول.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسله سلام زما د پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر وره د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده. دا وس کارونه نسته وروره وظیفه نسته دند نسته بیکاره بیکاری د ور د یو خوا کارونه نسته د بلې خوا بیکاری د ور د بلې خوا ستړیا وی دی او ګولانه پیدا کیږي او دی وای د افغانستان کې مردا امنیت را وستلې ده سبب په کاروبار په ور ګولا ډوډۍ په سر وروره اړ ان چې د کمی خوا یې کو که ورسه ځان سره سوته چې موږ په فلیس کې شامل ک ورور او خپل را ته وای ته چیرې جنگي دلې د چاندواله سج کړي دا ټول خجا چې نه کوي نه جنگي دل بس داغه دی وای موږ ګورو ته ا مش ملکړې دي ټول پکشي دي ورور تر دې ما سیوا بل څوک نسته پکشي کې بس داغه دی نو یو کار کې سب جرات پیدا کې ټول ځوانان داړه ورور د افغانستان او تر د بیکاری د خلکو اولادونه دل وږي موږ دا وسه دی یو خوا بیا ناری راته وی کالداري بنج کې یو خوا غواني راته پورت کړی ده.
سلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو د هر څمره چې د مرستې د دولتو له خوا سره روان دي ټوله طالبان خپل پښه کوي خوار او غریب ته هیڅ هم نه ورسېږي. نه مسته بس ماج د غریب په نامه را روان دي روان د طالبانو جبهه ته.
السلام علیکم و رحمت الله برکاته. آزادی رادیو سلامونه نیکی لی تنامات ترلوانی کوم. د ایران څخه خبر کوم. د افغانستان د ماجور سره په ایران کې ډیر بد چلن کیږي. تاغه د مدرکه خلق چې دی ویني سر دی مرسکی ری دی مرس خیر دی وی و ډبوی نو ډیر ځله موږ سره کې زموږ ژغ دی د افغانستان خلق واوري چې خپل ملت تر ټول کې دوری دی. د خاورې څخه وباسي دا ډیر ظالم خلق دی ظالمان ځله موږ سره کې ظالمانه خلق دی. نو دا زموږ ژغ واوري د خدای په امان.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د کرکټ تر 19 کلنو د لښومره لوبغاړو په نړیوال جام کې چې د امریکا په متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز کې روان دی نن کوربه هیواد ویسټ انډیز سکاټلند ته د 15 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په بله لوبه کې سریلانکا نامیبیا ته په 20 منډو ماتې ورکړه او پاکستان د 15 وکټو په توپیر نیپال ته شکست ورکړ. تاکل شوی ده چې بل سبا یعنی د جمعې پر ورځ افغانستان له نیپال سره لوبه وکړي. د نن ورځ د کرکټ په دغو لوبو کې د سریلانکا او نیپال لوبه جالبه وه. د سریلانکا ټول لوبغاړي په 133 منډو آوټ شول. په ځواب کې